د مخام او بجه شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځنګړې ده. د خبرونه قربانا فریده سیال ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې له کبله یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت لا خراب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د غوښتنه په دوحه کې د طالبانو لپلاوی شوې. د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکایي پلاوی مشري کوله. په دې غونډه کې د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره شارجدا فیره کرن دکر هم حاضرې وې. طالبانو ویلي چې له امریکایي پلاوي سره پر بشري حقونو سربیره له تورو لیستونو د طالبانو د مشرانو د ایستلو د افغانستان د اقتصاد او د هیواد پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د ټول کال پرتله انفلاسیون منفي و. د توکو عرضه کافي خو تقاضا کمه وه او له 50% زیاتې کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي سر په نوي راپور کې چې پرون خپور شو زیاتوي چې که څه هم د سوداګرۍ کسر سکل زیات شوی خو له جنوري تر جولای پورې د افغانۍ ارزښت لوړ و. د طالبانو حکومت د دې راپور هرکلی کړی او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه کړي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي نو هیواد به نور پرمختګ هم وکړي. په افغانستان کې د انفلاسیون د کمښت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له کبله په هیواد کې د رغونې ډیری پروژې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د روان میلادي کال د پاتې مودې لپاره د بشري مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې د خبر له مخې اوچا ویلي دي چې د جولای د میاشتې تر پایه یې یوازې 1.44 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د تیر 2022 کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې وویل ملګري ملتونه د بودیجې د کمښت له وجې مجبور دی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له میلیونونو خلکو سره بشري مرستې کمې کړي. اوکراینی چارواکو پر خارکیف ښار د روسیې د لږ تر لږه دریو ډرونونو یا بی پیلوټه الوتکو د حملو خبر ورکوي او وایي پر یوه کالج د یوه ډرون د لګېدو له کبله یو کس ټپي شوی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تیریخوف نن وویل ټول ډرونونه د ښار په څنډو کې لګېدلي. د هغه په وینا یو ډرون د یوه کالج د لیلیې پر یوې دوه پوړیزې ودانۍ راپریوتی چې له کبله یې اور لګېدلی او د بیړنیو خدماتو ډلې دا اور وواژه. سیمه ایزو چارواکو په پیښه کې د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. خارکیف چې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی پرله پسې د روسیې په حملو کې په نښه کېږي. او د چین دولتي رسنۍ د پلازمینې پیکینګ له شاوخوا غرونو د سیلابونو د رابهېدو له کبله د 1100 کسانو د مړینې او د 22 نورو د لادرکۍ خبر ورکوي. سی سی ټی وی شبکه راپور ورکوي چې د څو ورځو سختو بارانونو چارواکي اړ کړي چې د اورګاډي تمځایونه بند او د زیانګالو سیمو خلک د ښوونځیو په جمنازیومونو کې ځای پر ځای کړي. د پیکینګ لپاره چې هوایي معتدله او وچه ده د ورښتونو وروستۍ کچه ډېره غیر معمولي ده. د چین د شمال په نورو برخو کې هم د بېسارو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه. افغانستان کې څه باندې وبجی دي تاسو مخه کې د ازادي راډیو نه وري او د ځوان فکر دا پروګرام دا راډیو سربېره هم دا شپه د ازادي راډیو پر یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلای شي. نن په پروګرام کې په دې خبرې کې چې تاسو په دې پوهیږئ چې خلک څنګه پیسې دار کیږي او په دې پوهیږئ چې څنګه یو کوچنی کاروبار پیل کړئ. همدارنګه په دې به هم خبري وکړو چې د کاروبار او د تجارت د پایل لپاره پیسې مهمې دي که د فکر او انګیزې درلودل مهم دي. نن دا پوښتنې د ځوان فکر په پروګرام کې له میلمنو پوښتو. میلمانه راسره په خبرونه کې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزي، ټولنیز فعال وحیدالله امینی، د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي پخوانی استاد سردار نعیم حکیمي او د لوګر ولایت د اقتصادي او ټولنیزو چارو پخوانی مرستیال رابعه ستانکزیری. تاسو ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی پروګرام ته. که ټول میلمانه را سره وصل وی او دوی را سره په پروګرام کې شتون لري، نو په پایل کې به ورشو وحید الله امینی ته. امینی صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو ته په دې اړه وای چې ټول ځوانان په افغانستان کې، یا په ټوله کې کوی چې زیاتره برخه ځوانان په افغانستان کې په څه باور دي؟ دوی په دې باور لري چې کاروبار په پیسو پیلیږي که په فکر او انګیزې سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او درنو میلمنو ته، تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته ډیره مننه. راځم ستاسو سوال ته. بالکل، زمونږ د وطن حالات، سیاسي حالات او همدغسې نور حالاتونه دې ته زمینه مساعده کړې ده چې ځوانان فکر کولو ته، یا مثلا کومه انرژي چې لري هغه په داخل د هیواد کې مصرف کړي، هغې ته نه دي اړ شوي او هغه انګیزه ورته نه ده برابر شوي او چا ورته انګیزه نه ده ورکړي، او داسې فکر کوي چې ټول کارونه، یا د واړه کارونه یا شخصي کارونه، ټول دولت پورې او سیاست پورې اړه لري. حال دا چې داسې نه ده، او هر ځوان کولی شي چې یو کاروبار پیل کړي په خپل هیواد کې او په خپل کلي کې او په خپل ځای کې، د صفر نه شروع کړي او پرمختګ وکړي. راځم دغه د انګیزې په اړه باید ووایم چې انګیزه، خپل انګیزه یو ژوند دی. انګیزه مهارتونه وي، انګیزه په بدن کې دغه کوم الله تعالی چې هر انسان ته یو استعداد ورکړی دی، هغه استعداد دی، د هغې استعداد د راویښولو دپاره او د هغې استعداد د راژوندي کولو دپاره باید کار وشي او خپل ځان وپیژندل شي، او خپل ځان دغه کوم مهارتونه چې دي او کوم استعدادونه چې په انسان کې دي، دا باید رابرسیره شي او همدغسې نورو ته هم انګیزه ورکړل شي چې په خپل هیواد کې او په خپل کلي کې کارونه ډیر زیات دي، یعنی کولای شي چې د هر ډول کار نه، هر ډول کوم شی چې لري، ځان سره د هغې نه استفاده وکړي او یو کاروبار پیل کړي.
امینی صاحب، ساسې پان باندې د انګیزې خبره مو وکړه. څومره افغان ځوانان اوس مهال دغه انګیزه لري؟ لکه موږ په تېرو دوو کلونو کې که چېرته وګورو، زیاتره افغان ځوانان د دې لپاره چې بهر کې وکولی شي ښه ژوند ولري، د مهاجرت لارې نیولې ده، په قاچاقي لارو باندې دوی سفرونه کوي او ستونزو سره مخ کیږي. ستاسې بان باندې څنګه کولی شو افغان ځوان ته دا وایو چې په وطن کې هر څه شته او دوی کولی شي هلته کاروبار پیل کړي؟
مننه. ګوری ښه، په دغه کم ځوانان چې تاسو ویل چې انګیزه لري، او څومره ځوانان دي، په کوم تعداد دي؟ ځوانان ډیر دي چې انګیزه لري. هغه ځوانان چې فکر فعال دی او فکر دې قوت ته رسیدلی دی چې یو کاروبار پیل کړي او هم خپله کورنۍ وساتي او هم خپل ځان په پښو ودري، زیات دي، ډیر دي هغه ځوانان. او چې مهاجرت ته اړ کېږي، هغه د دې له وجې نه چې سیاسي کړکیچونه رامنځته شوي دي. حالان دا کې سیاسي کړکیچ یا سیاسي معاملې د تجارت او د خپل ځان د ودې او د یو سیستم د جوړولو پورې سړن لري، دا دوه بیلې او ماماګانې دي. نو ځوانان چې خارج ته راځي، یا مثلا خارج ته ځي، هلته خو کله چې په خپلو خپو باندې ودرېږي، یا مثلا د هغې ځای ژبه زده کوي، د هغه هلته اسناد اخلي، نو دي کې لس کاله، پنځه لس کاله تیریږي. او که همدغه فکر یا همدغه انګیزه چې دا لري او په خپل هیواد کې په کار باندې واچوي، په ضرب د دوه کالو کې، درې کالو کې، دا کولی شي چې په خپلو خپو ودرېږي او یو کاروبار او یو 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 سیستم د یو سیستم خاوند شي.
مننه کور ودانه مینی صاحب، تاسو به تر وګرځم. د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزي هم را سره وصل شوی. حافظي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. حافظي صاحب، تاسو راته وایي په افغانستان کې کوم چیرته وګورو موږ داسې کس نه لرو یا ډیر کم داسې کسان دي له افغانستانه چې هغوی د په نړۍ کې مطرح کسان وي یا د میلیونرانو په لیست کې راشي. خو په نړۍ کې ډیر داسې کسان شته په ځانګړي ډول هغوی چې اوسمهال ډېرې مشهورې څیرې دي، خلک یې پېژني، که ژوند ته یې کتنه وشي هغوی له ډېر کم څه نه پیل کړي دي. افغان ځوان ته تاسې څه وایاست چې دوی کاروبار څنګه پیل کړي او څنګه کولای شي چې هغه د عامه خبره پیسېدارۍ ته ورسیږي؟
سلامونه اونیکې هیلې تاسو ته، درنو مېلمنو ته، همدارنګه د ازادي د غږ محترم او بدونکو اورېدونکو ته. دا یو پیچلی بحث دی چې څه ډول کار وموندل شي او څه ډول خلک دې ته قانع شي چې خپل هیواد کې پاتې شي. خو تر ټولو څخه د مخه یو سیاسي مشروع او مقتدر ادرس ته ضرورت شته چې د انویستمنت یا پانګونه شرایط برابر وي. په هغه حالت کې چې دا تحصیل یافته او تعلیم یافته ځوانان لپاره دا زمینه د کار په عمومي توګه پیدا کیږي. یو خدا دی چې په اوسنۍ شرایطو کې چې موږ ډېر محدودیتونو سره مخامخ یو، ځوانان لاړ شي یو دوکانداري وکړي یا مثلا د معمولي کارونه ترسره کړي، چې زما له نظره دا هم ډېر ستونزو سره او مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې په کافي اندازه دوکانونه شتون لري، په کافي اندازه دا د خدماتي مسایل چې تکسیرانی دي او نور خدمات دي دا هم شتون لري، او کساد دی بازار قدرت دی خرید دی خلق کم دی، نیواز شایان نشه خستلای پاین زمان خدمات نشه رانی ولی. و پا دی خاطر تلو سا دمخ از مال نظره دا دی دولت وظیفه دا او دا دی هاگه افغانان چه امکانات لری او هاگه ملی مواسط لک اوتاق تجارت و صنایع دی افغانستان او دی صنایع او دی معدن اوتاق او نور دا سی مواسط دوی باید ابتکار وکی او ځوانان د کار لپاره زمينه ورته برابر کړي. یو ځوان به حمایت ځوان هیڅ نش کوله په خارج کې هم څوک چې کاروبار کوي د سې کریډیټي نشته شتون لري، یعنی بانکونه دي چې یو تعداد وړیا پیسې ورته ورکوي د دولت په تضمین سره، یو تعداد د کاروبار لپاره د اسانه قرضې ورته ورکول کیږي. په افغانستان کې نه داسې یو بانکي سیستم شتون لري، نه د دولت واسطه او دولت کولی شي، نه مخکې دا کار کړی دی نه اوس کولی شي چې د سیمه لپاره یعنی سمال اند میډیم سایز انټرپرایز لپاره مرسته وکړي. په دغه شرایطو کې ډېر تکنی دي د اوزا او شرایط، او ځوانان ډېر مجبور دي چې وطن پرېږدي او نور ځای ته ځي، ځکه چې نه یوازې نوی کار د ځای پیدا کیږي نه، بلکې هغه پخوانی ځای د کارونه هم تقریبا سوکه سوکه لبین ځي. نو په دې خاطر اړین دي چې اول خو حکومت یو اقتصادي کلنلار ولري، هغه کلنلار کې د کارمندنې لپاره خپل شرایط وایي او خصوصي سکتور ته دنده ورکړي چې تاسو دنده دغه دي، او بیا بین المللي مؤسسات څخه هم د غوښتنه باید وکړي اوس په زرهاو خارجي مؤسسات چې ملل متحده کار کوي، اما د افغانانو چې وړ خلک دي د هغوی شتون هلته ډېر لږ دي. اکثرا بهرنیان راځي په دې لوی معاشاتو کې مثلا $10,000 $15,000 ته کار کوي، بل دا چې موږ د ځوانانو لپاره چې په سلور خارجي ژبو باندې سنبال دي او په یو مسلک یا په اقتصاد باندې یا په بزنس میسیشن باندې یا په ټولنیز مسایلو کې تخصص لري، او بل دا چې دا د یو هیواد دی دلته خو دوی بلد دي، دوی تر هر خارجي څخه یو عادي افغان ښه کار کولی شي. نو زما بیا هم خپل خبرې لندوم، اول سر کې د دولت ژمنتیا باید شتون ولري، پس لاغه یو کلنلار باید شتون ولري، او په هغه کې بیا د ځوانانو ځای تعریف شي چې ځوان هر کال تقریبا شپږ لکه تر اووه لکه ځوانان نوې بازار د مارکیټ د کار مارکیټ را دننه کی، او پخوانی خلا د کوم میلیون ها انسانان وزګار دي، دوی لپاره څه کول پکار دي؟ دا ته ټول خدمه خا د دولت
دولتونه مرسته ونه کړي. که اوس موږ افغانستان ته وګورو، که دولتونه مرسته ونه کړي بیا د دې امکانات نشته چې ځوانان لکه یو شخص په انفرادي ډول وغواړي او د دې توقع لري چې هغه که چیرته خپله غریب وي یا کورنۍ غریبه وي خو دا خپله غواړي چې آینده کې پیسېدار شي او کاروبار پیل کړي، د دې لپاره امید شته؟
ډیر لک متاسفانه ډیر لک میچتا ځکه چې مال کښتا ستارز وکړل په نور هیوادونو کې بلګیت او نور دا خلک چې خپل د مزو سره کار اخیستی دي هلته یو علمی ثروت موجود و یو بیکګراوند موجود و تر دوی څخه دمخه نور نسلونه کار کړي ول او دلته هم کله چې دوی کار پیل کړل اوس په امریکې کې که چیرې تاسو یو کاروبار پیل کوی او دا خپل پروپوزل څخه دفاع کولی شي ډیر مؤسسات شتون لري چې تاسو وړیا پیسې درکوي پانګه درکوي خو د ژمنه اخلي چې مثلا لس نفر په کار واچوه دایمي کار ورته ورکړه حداقل دوه کالو لپاره دوی ته باید کار واچي په افغانستان کې خو نه دا لارښود شته دی نه علمي بیس شتون لري او نه حمایوي مؤسسات شتون لري او نه دولت کوم مشخص کلنلار لري چې د سیمې په اړه د دوی پالیسي څه ده دوی دوه لپاره څه ژمنتیا لري څه کول غواړي نو په دې خاطر دوی یتیمان دي د افغانستان ځوانان متاسفانه کپلار مور هم لري دوی په اقتصادي لحاظ یتیمان دي زما له نظره
مننه حافظ صاحب تاسو ته به بیرته راو ګرځو کور ودان زموږ د نور قدرمن میلمانه هم را سره وصل دي د ننګرهار په هانتون د اقتصاد پونځي په خنۍ استاد سردار نعیم حکیمی تاسو ستړي مشه په خیر راغلی حکیمی صاحب که تاسو راته وایي تاسو په اقتصاد کې درس ورکړی دی اوس مال د افغانستان وضعیت په کتو لکه څنګه چې حافظ صاحب وویل ډیره کمه هیله شته چې افغان ځوان وکولی شي په دغه ډول شرایطو کې هغه ژوند چې وی د ځان لپاره تصور کوي یا نور نړۍ کې هر ځوان د ځان لپاره جوړي امکانات ډیر کم دي خو تاسو په ان باندې افغان ځوان څه وکړي چې د اقل د غره پورونه چې نړیوال سازمانونه ورکوي چې افغانان په دینه پوګي چې سبب څه خوري د دغه وضعیت نه ووزي
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم سلامونه ساسي درنو ملمنو او ساسي د رادیو تلویزیون لاري درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم په بخښنه سره ز اوس هم د ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي استاد ما فعلاً د ډاکټر از ډاکټرین په ترکیه کې ما او دنده مې په خپل ځای ده او تخلص مې هم حکیم زوی دی حکیمی نه دی رازو د دې ته چې لکه څنګه چې مخکې درنو ملمنو هم بدی باندې خبرې وکړي او نظر یې ورکړي خو زما په نظر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید یو شی چې موږ هیوادوالې نه لري استاسیا قدرمن مل مور ته هم اشاره وکړه چې دلته د انګیزي نشټون یا د داسې وی نظریه یا د داسې یو فکر لرل خپل مونږ کرا شو دغه د اقتصاد کې مونږ وایو چې تشبث او متشبث دغه اصطلاحات کارو مونږ وایو چې متشبث یا انټرپرینور یا متشبثین یا انټرپرینور څوک دي د دې تعریف ته کراشو نو مونږ په یوه چې د هغه خلک دي چې د یو نوی کاروبار د یو شرکت کمپنۍ یا د یو تصدی او یا د عایداتي منابعو د لاسته راوړلو په خاطر دوی تجربه او اراده ولري بل دا چې د خلک همیشه دوی جدي فرصتونه لټوي دوی فرصتونه پسې ګرځي دوی فرصتونه قبلي او دوی عملی اقدام کوي ایوازې دا خبره چې لکه تاسو چې وویل چې دلته په هیواد کې دولت اقتصادي سیاسي مسایل لکه مخکې چې حافظی صاحب اشاره ورته وکړه مونږ دا یو طرف ته پریدو راځوس مونږ ډیر ځوانان په کافی اندازه استعداد هم لري پانګم لري ولی بیا هم دوی داسې نظر نه لري دوی نشي کولای چې کاروبار وکړي مونږ او تاسو کې چیرته د نړۍ د سرمایدارانو ته دغه ته وګورو یا مثلا په افغانستان کې وګورو ډیر سوداګر داسې دي چې وایي د ډیر یو وړوکی کاروبار نه حتی وایي د لس زره او د شل زره یا د یو لک افغانۍ نه وایي کاروبار په ساده اصطلاح کې وایي ما زر ډالر نه وایي کاروبار شروع کړی دی او نن په داسې موقف کې قرار لري چې هغه د هیواد په سطح باندې ملي سرمایداران دي نو دلته مهمه خبره د ټولو نه دا ده د سید چې دولت مکلف دی د تستونز شتري باغې باندې به ورسته راځم چې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې لري دولت باید څه وکړي تر ټولو دلته هغه یو نظریه یو مفکوره هغه نشته دی نو کله چې کاروبار شروع کوو کاروبار مختلف ډولونه لري نو مخکې د دینه چې کاروبار شروع کوو موږ باید څو نقطې په پام کې ونیسو یوه نقطه دا ده چې ایدنتیفای اکریټیف ایدیاز. موږ باید مشخص کریټیف، موږ باید نوښتګر وسو، باید یو نوی نظریه ولرو.
استفان حکیمی صاحب همدا اوس مهال افغان ځوانان څومره په دغه برخه کې فعال دي که سیاسي بندیزونو نه تیر شو حکومتونه
وخت داسې راکوي؟ وبخښئ، سره زم دا مسایل اساسي شروع کړي. دلته همدغه متاسفانه چې ما مخکې ویلي چې دلته دغه د متشبث خبره مې وکړه، دوی همیشه دوی د ښو ورځو په تمه نه دي چې ښه ورځې به راځي. دوی همیشه فرصتونه لټوي، دوی ښه او بدې ورځې دواړه، دوی د خپلې د آینده په خاطر، د خپلې د آینده کې د خپل مفاد د ګټې د لاسته راوړلو په خاطر باندې دوی همیشه فکر کوي. دوی چې دي، دوی په دې نظر دي چې بریا ته رسیدل هغه وخت ممکن دي چې خطر واخلي، کله چې خطر قبل اول. اوس ما زه ډېری نفر پېژنم، ما ته وایي چې استاذه موږ څه وکړو، پیسې لرو، څه شی شروع کړو، کوم کاروبار شروع کړو، ته موږ سره څه مرسته کولی شي؟ ښه، زه چې دې بېرته پوښتنه وکړم چې څومره پیسې لري؟ مثال په ډول لکه افغانۍ لرم، خدا خو په کافي اندازه باندې غواړي چې شروع کړي. د مثال په ډول غواړم چې د موټرو کاروبار شروع کړو. اوس د موټرو کاروبار او یو لکه افغانۍ، دا ډېره لرې خبره ده، دا ناممکنه ده. نو دوی باید څه وکړي؟ دوی دا نظریه لري، دوی فکر لري. دوی باید اول هغه څه چې په مارکیټ کې هغه تش شتون لري، د متشبث وظیفه هم دا ده چې فکر وکړي. امام خو چې مخکې درې نه چې دوی کاروبار وکړي، ضروري نه ده چې دغه متشبثین یا دغه سرمایداران چې اوس دي دا د ټولنې مالدار خلک وي، یا دوی د اتمن ډېرې پیسې ولري، نه. دوی چې دي، دوی یو شی چې دوی سره مرسته کوي او یو شی چې دوی لري، هغه د راتلونکي دپاره د یوې انګیزې او د راتلونکي دپاره یو وړون او روښانه او واضح تصور او یو غوره پلان، بزنس پلان دی. نو مهمه دا ده چې اوس مهال ځوانان په کافي اندازه باندې متاسفانه موږ دلته دغه وسایل لرو. بل کار مثال بل نفر ماته وایي چې څه شروع کوم، څومره افغانۍ لري؟ شل سره ورته وایم چې راشه دلته بکسه واخله، کریډیټ کارتونه خرڅ کړه. موږ که ساده اصطلاح باندې وو چې پیسې زیږي، نه، لس سره افغانۍ دي، خو درې میاشتې بعد لس سره ډېر سره دي، څلور میاشتې بعد ډېر سره څلوېښت سره دي. نو داسې خو نه ده چې ته په کور کې ناست ښه کاروبار چېرته ولا لاړ شه کورس کې هلته درس ورته بره بېکاره یم څه وکړم. دا هغه شی دی چې بس موږ ځوانان نه دي اماده. دوی وځي په همدې فکر کې دي چې پلار ته به تمه شي، دوی خلکو ته به تمه شي، دوی موږ ته به تمه شي چې راشي یو کاروبار راته شروع کړي. د استادان د دې اقتصاد مسلک کې د بزنس مینان دوی موږ سره همکاري وکړي. نو په ټوله کې زموږ هېوادوال دوی چې دي خلاصه یې وایو، امکانات هم لري، ډېرې پیسې هم شته دی. اوس مهال ډېر خلک زه به مخکې چې پېژنم، خو هغوی متاسفانه هغوی سرمایه چې ده په کافي اندازه لري، ولې تر اوسه پورې هغوی استفاده ترې نه ده کړې؟ ولې هلته یوه نظریه نه لري، هلته یو فکر نه لري؟ بل دا دی چې مهم د بزنس پلان، بزنس پلان چې دی د کاروبار هغه اهداف تعریفوي چې د کم هدف په خاطر رامنځته شوی. هدف یې څه دی؟ څه شی موږ غواړو چې وایو په راتلونکي کې؟ بازار کې اړتیا څه ده؟ خلق څغوري د خلکو غوښتنې څه دي؟ موږ باید څو
حکیمی صاحب ستاسو پان باندې دا چې افغان ځوان دغه فکر نه لري، یا که دوی پیسې لري نه پوهیږي چې څنګه کار پیل کړي، ستاسو پان باندې د ډېرې ښه چرته ده چې افغان ځوان سره کلم دا فکر نه پیدا کوي که پیسې ولري که ونه لري، د کار کولو لپاره طرحه ضرور ده، ولې دغه فکر نشته؟
اصلي خبره دا ده چې د خو یو شی چې دی هغه موږ دوه ډوله، یو دی هغه خلکی کسبی، خلک زده کوي، پونتون ته ځي، بزنس درس وایي، کاروبار کې ډیپلومي اخلي، ماستری کوي. یو شی دی طبیعي، خلک داسې ډیری خلک شته دی چې وایي اټس د اقتصاد مسلکی نه دي، ولې هم دا اوس په کافي اندازه د کاروبار مالکین دي، په کافي اندازه دوی د کاروبار د نوو کاروبارونو په لټه کې دي، کافي اندازه سرمایه د کاروبار د لټه دوی پیدا کړي. اصلي ریښه یې دلته ده چې زموږ هېوادوال داسې لټه مخته شوي، دوی اټس هغه کریټیف، دوی هڅان نه دي، دوی متحرک نه دي. همیش دپاره ما مخکې ویلي چې ټول بس همدغه ته په تمه یي چې استاذ موږ ته کار وکړي، دې ته په تمه یي چې پلار ته په تمه یي، ورور یې خارج کړي، هغه ته په تمه یي چې بس موږ ته پیسې راولېږي. بله مهمه خبره دا ده چې ریښه یې تر ټولو دا ده چې اصلا د پیسو درېیمه مسله چې د هغه زه ورته راځم چې هغه تمویل دی، منابع دي. بزنس پلان پات شو سې تسلی نشو نو بزنس پلان مهم دی چې بزنس پلان دوی سره د مالی منابع په پیدا کولو کې مرسته کوي نو دغه مالی منابع څنګه پیدا کوو په څه شي طریقه باندې د نورو ډونرانو نه د خارجي سازمانونو نه د مؤسساتو نه په څه شکل باندې موږ دغه کاروبار ته میلو د پیسې څنګه پیدا کوو نو دوی یوازې که پیسې ورته ور ولېږي د موټر لپاره چې ته موټر واخله زه ډېری کسان پېژنم چې موټر واخله ورې کاروبار مزدوري کوي په ترکیه کې پیسې ولېږي ورته وایي چې موټر واخله ته دې باندې کاروبار کوه ته موټر چلاوه او خپله نفقه دې د موټر په ځای باندې دا چې دې د ټولو نه لومړیتوب دده هغه د آیفون د ګلکسي څوارلس یا د نوي موډل د ټلیفون اخیستل دي متاسفانه دلته په خلکو کې د انګیزه اصلا شتون نه لري دلته د پسنداز دلته د پیسو په اقتصاد کې چې موږ وایو چې افیشنت الوکیشن اف ریسورسز په معقول او په سم شکل دوی د منابعو نه استفاده نه کوي که چېرې د مثال ټلیفونونه ټول د استفادې وړ دي ټول کار کوي ټول زه د پوهنتون استاد یم زه دا ټلیفون نه لرم زه پوهېږم چې اولیت څه دی لومړیتوب څه دی زه باید دغه یو لک روپۍ په ټلیفون ورکوم یو نیم لک دا باید زه په کاروبار واچوم پنځوس سره ټلیفون واخلم یو لک باید په کاروبار واچوم دا یو لک روپۍ چې دي دا یو کال بعد دا درې لک روپۍ دي یو کال بعد درې لک روپۍ څلور لک روپۍ په دغه شکل باندې متاسفانه زموږ په ځوانانو کې دا انګیزه نشته دی دوی دا فکر نه لري بس دوی څنګه دوی وایي چې نن شته نن یې موږ وخورو سبا ته موږ یوازې دوی خپلو خلکو ته په تمه یي انډیوالانو ته په تمه یي ګیلې هم کوي چې څوک مرسته نه کوي موږ سره همکاري څوک نه کوي خو په څه شکل باندې چې څوک کاروبار ته پیسې ور ولېږي چې لاړ شه درختو هلته ښه د خیاطۍ یو دوکان شروع کړه خیاط بهیي زه پیسې در کوم ماشین واخله
مننه حکیمی صاحب تاسو ته بیرته راګرځم هغه څه چې ما ستاسو خبرونه واخیستل دا د چې په ژوند کې اولیتونه باید وټاکو لاغې نه وروسته مصرف وکړو او خپلې هغه سرمایې ته په کتو یا هغه چې موږ لرغې ته په کتو ضرور ده چې موږ خپل اولیتونه وټاکو او د هغې په اساس باندې مصرف وکړو داسې نه شي چې زموږ عاید کم وي او مصرف مو له عاید نه لوړ وي مننه تاسو بیرته راوګرځو ور به شو اغلې ستانکزۍ تاسې هم ستړي مشئ په خیر اغلې تاسې راته وایئ د افغانستان په اقتصاد کې که پخوا وګورو او که اوس ته وګورو اوس خو یو څه دغه برخه بیخي کمرنګه شوې ده او که پخوا ته هم تم شو په تجارت کې په کاروبار کې د ښځو ونډه کمه وه ستاسې په ان باندې علت څه ده
سلامونه تاسو او ګرانو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم مننه چې ما ته مو بلنه راکړه ترڅو خپل نظریات شریکم او واقعا چې حافظي صاحب او عالم زوی صاحب ډېر ښه نظریات او ټکو ته اشاره وکړو چې باید توجه ورته وسي راځم تاسو پوښتنې ته چې که پخوا ته ورځو دوه کاله مخکې تر ننه پورې ډېر څه بدلو یعنی ډېر زیات امکانات شتون درلود د نن ورځې پورې کومه ارزونه کومه نو واقعا څه ډېر زیات لوی تغییر رامنځته شوی ده پخوا که موږ لیدلو موږ بسنه نه کوله چې یعنی د ښځو حضور کمرنګه ده خو بیا هم په تجارت کې او په هره برخه کې ځوانان ډېر زیات فعالیت درلود څنګه مېرمنې هم په تجارت برخه کې چې تر اوسه هم فعال دي البته ډېر کمه برخه کې چې ښځینه اوس هم فعالیت لري نو هغه هم د بزنس برخه ده او ستونزه چې شی ده د میلمنو د نظر په تایید سره چې مونږ اول کې په افغانستان کې اصلا د انګیزې په نوم یو څه نه لرو څنګه یو ځوان ته انګیزه انګیزه صرف اوس په ټولنه کې دغه خوره شوی ده چې ټول خلک په وتو کې دي او ټول خلک لاړ زم باید لاړ شم زه باید ووځم له وطن هلته په افغانستان کې دننه که یو خبره وکړم چې ټول په ځینو کارونو باندې شرمېږي یعنی یو وړ کار باندې یو کوچني کار نه څوک اقدام نه کوي
اخلی ستانکزۍ په افغانستان کې زیاتره ښځې په ځانګړي ډول په دغې لرو پرتو سیمو کې لکه دوی خامک دوزی به کوله ګل دوزی به کوله خیاطۍ کې تکړه دي دغه ساسي پان باندې دغه مهارتونو درلودل ولې افغانو میرمنو ونه کارول ساسي پان باندې دام د انګیزې نشتون ده که دوی ته زمینه نه وه برابره او که زمینه نه وه برابره څه ډول برابرېدی شي
اوسم خزیگان کوي اوسم خزی ټکونه کوي خیاطیانې کوي همدغه برخه اوسم نسبتا نورو برخو ته فعاله ده. دا چې څنګه مونږ وکولی شو دته بازار موندنه وکړو ډیر زیات لاسي صنایع مونږ لرو خو تولیدات لرو هغه څنګه په بازارونو کې خرڅ کړو حداقل په هغه دننه په هیواد کې په لویو ښارونو کې څنګه خرڅ کړو دغه زمینه باید برابره سي. زه پخوا هم ځینې نمایشګاهې وي ارتباطات و کله چې ارتباطات نه وي بزنس خو ټول ارتباطات وي. او
فکر کوم چې د اغلې ستانکزې په انټرنیټ کې څه ستونزه ده. اغلی ستانکزې زموږ غږ لرې؟
او بخښنه ستاسو په بخښنه زنګ تماس مې خط سو تاسو سره. نو د ښځو تکلیف که موږ ګورو په هره برخه کې یوازې نه په چې کلیو کې ښځې ګان کوي خیاطي کوي خامک دوزی کوي و کلیو که ښځه غوا شیدې خرڅوي یعنی لوی عاید د ښځې دی.
بلکل
دا چې ښځې عاید د ښځې جیب ته نه ځي د ښځې لاسنی مصارف د عاید منبع ښځه ده.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځو کور ودان. فکر کوم چې د دوی په انټرنیټ کې یو څه ستونزه ده. بیرته به اغلی ستانکزې ته ورشو. امینی صاحب تاسو ته راځم. لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره وکړه د کاروبار د پیل لپاره یا په ټوله کې د پرمختګ لپاره او د دې لپاره چې یو ځوان وکولی شي هغې د پیسهدارۍ ژوند یا په ټوله کې راحته ژوند چې په نوره نړۍ کې ځوانان لري هغې ته ورسیږي د حکومتونو مسؤلیت او مکلفیت هم شته. که اوسنۍ نړۍ ته وګورو زیاتره په آنلاین تجارت باندې اوس نړۍ چلیږي او کله چې هلته څوک ننوځي او وګوري نو داسې فکر کوي چې هلته یو بله نړۍ جوړه شوې ده. ستاسې په آن باندې دغه بندیزونه چې لکه اوس د طالبانو پر حکومت دي او کاروبار یو څه ستونزمن دی یا د پیسو انتقال افغانستان ته ستونزمن ده ستاسې په آن باندې افغان ځوان ته څومره چانس ده چې دغې آنلاین نړۍ کې ځان داخل کړي او کوم خیګړه چې انټرنیټ لري له دې نه په ګټې سره پیسې وګټي؟
ډیره مننه اغلی سیال. زه خو په لومړی کې دا وایم یو میلیاردر یا د هندوستان یو میلیاردر ویلی دی وایي د انسان اقتصادي ژوند هغه وخت پیل کیږي چې دا په خپله د ځان دپاره یو کاروبار خاوند شي. نو دا د دې خبرو نه موږ داسې یو مطلب اغستلی شو دا داسې یو معنی لري چې نه 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 کول یا نه شتون یا نه وجود نه لري اصلا کې دا انسان ته الله تعالی په خپل بدن کې ډېر استعدادونه ورکړي دي او دغه استعدادونو د رابرسېره کولو لپاره دا باید خپل ماحول او خپل شاوخوا خپل حالات باید وګوري او په هغې باندې پوه شي او هغه کوم څه چې دې سره دي هغه کوم ځوان سره چې کومه انرژي ده او هغه کوم الله تعالی ورته کوم هغه استعداد پټ استعداد ورکړی د هغې په رابرسېره کولو کې وبخي باید دا خواري وکړي او همت وکړي. د نه په نوم باندې هیڅ هم نشته او خواري وکړي مسؤلیت احساس کړي او درک ولري او هغه کوم اهداف چې لري دا باید دستورو په شان ته دستورو اهداف باید ولري که ستورو ته ونه رسیږي نو اتمان سپوږمۍ ته رسیږي. راځم ستاسې دغه کومه برخه چې تاسې ویلی چې انټرنیټ تلاش رسی یا بل دا خو تعلیم هم غواړي مثلا انګلیسی هم باید زده خو زیاتره زمونږ ځوانان چې زه اوس پوهیږم او سوشل میډیا تعقیبوم زمونږ زیاتره ځوانان اوس په دې باندې پوهېدلی دي چې د انټرنیټ دنیا کې تجارت کیږي یا مثلا سرمایه ګذاري کیږي او په هغې کې پیشرفت کیږي د هغې د لارې نه ډېرې زیاتې پیسې هم ترلاسه کولی شي او په خپلو پښو درېدلی شي. زه ډېر ځوانان ګورم چې په دې کې اشتراکی کړی دی بازار کې عمل ته دی فعال دی او دا کومه ستونزه نه ده چې مثلا د پیسو انتقال یا بل هیڅ وخت دا ستونزه نشي کېدلی دې ته لارې چارې پرانیستل کیږي او کولی شي چې د نورو لارو چارو نه په استفادې سره خپل تجارت مخته ویسي هغه که د انټرنیټ د لارې او هغه که همدغه سي. بل راځم سیاست ته. دغه کومه موضوع چې موږ او تاسو اوس باندې باس کوو دا زیاتره د ارواپوهنې سره تعلق لري. نو موږ باید سیاست یو طرف ته کوو سیاست کې بیخي باید ونه غږیږو ځکه سیاست بدلیدونکی دی سیاسون بدلیږي را بدلیږي مګم انسان
خو امینی سب ساسی پان بانده ساسی پان بانده کلچی یو تجار یا سوداگر کاروبار کی او دخپل مالون یو زین بل زیت انتقالی که منگ لند دا پاکستان موضوع دا تم شو زیادتر وقت سیاسی موضوعات و دا افغانستان پر تجارت بانده اغیز خورسواله خوز دغه تکنالوژی پر مختک دا پکتو بانده ولی بیا هم زوانانو تا دا چانس دیر نبرابریگی لیکن ری که خلگو پر مختک کرده دی دوی په میلیونونو پیسې لري خو په افغانستان کې ډېر کم داسې خلک شته چې هغوی دومره پیسې ولري بیا یې لږ پڅ کې وینئ
دا خو دا هم ځوانانو پورې ارتباط لري کله چې په هر بخش کې د وطن په هر بخش کې په سیاست کې په اقتصاد کې په ژورنالیزم کې او همدغسې په ټولو بخشونو کې ځوانان مسؤلیت احساس کړي او د وطن دوستۍ حس پیاوړی کړي یو انګیزه خپره کړي اول خپل ځان ته انګیزه ورکړي او خپل ځان ته انرژي ورکړي او بیا خپلو نږدې ملګرو ته او بیا نورو ته نو په هغه صورت کې به سیاسي چارې هم سمې شي اقتصادي چارې به هم سمې شي او د وطن واګې به هم د ځوانانو په لاس کې شي او هغه د پوهو خلکو په لاس کې به شي لکه تیر چې موږ دغه څلوېښت کاله ولیدل شل کاله خو په خپلو سترګو ولیدل او تیر څلوېښت کاله چې موږ ګورو سیاست د هغه جنګسالارانو او د هغه نا ټوپک مارانو په لاس کې وو چې نه اقتصاد ته توجه کړې ده نه د ځوانانو ته توجه کړې ده یوازې ما خپل هغه د چا خبره چې زما طبیعت ور باندې نه ده جوړا خپل د طبیعت کار کړی دی او تر اوسه وسم لګیا دی د خپل طبیعت کار کوي نړۍ سره نسیال کوي ځان نسیال کوي نړۍ په سیستم باندې په اقتصاد باندې
امینی صاحب ستونزه هم دا ده نن پر همدغه موضوع زموږ تمرکز ده چې نظامونه بدلیږي حکومتونه بدلیږي خو یو څه چې تل باید یو ځواني په یاد ولري یا ضرور دي چې دوی باید همیشه زده کړه ورنه وکړي دا چې دوی باید پیسې ولري او دوی خپل باید کار وکړي په دغه ډول شرایطو کې چې نظامونه بدلیږي نوي حکومتونه راځي او فشار پر هر ځوان باندې وي څنګه دوی وکولای شي نړی سره ځان سیال کې زما پوښتنه همدغه ده او اساسي موږ پر همدغه موضوع راڅرخو
مننه دا ډیره مغلقه پوښتنه ده د دې پوښتنې په ځواب کې زه داسې ویلی شم چې ځوان باید همت د لاسه ورنکي او هغه کوم هدف چې ټاکلی دی هغې هدف ته د رسېدو دپاره که په دغه هدف ته د رسېدو په لاره کې دا څو ځله مات شي یا څو ځله راوغورځېږي دا باید خپل همت د لاسه ورنکي او هغه خپلې هڅې ته ادامه ورکړي کله چې ځوانان راویښ شو په هر ولایت او په هر کلي کې اقتصادي برخه کې کار وکړه او اړیکې ټینګې کړلې خپل هغه مسؤلیت یې درک کړ نو په همدغه شرایطو کې په ضرب د یو کال دوه کالو کې دلته یو اقتصادي دی چاودنه رامنځته کیږي مثلا ټول هیواد په دې باندې پوهیږي چې اقتصاد کار سره رقم کیږي او انګیزه خپریږي او په همدغه حالات کې هیڅ څوک هم نه غواړي چې جنگ وکړي بیا نه د جنگ لیکو ته لاړ شي ځوانان او نه نورو کارونو ته یا نورو غیر قانوني کارونو ته یا غیر قانوني تک ته مهاجرت ته اړ شي په د خپل کورنۍ نه راپیل کوي د خپل ورکوټي ورور ته دغه انګیزه ورکوي چې ته باید یو کسب زده کړې ته باید یو کاروبار ولري ته باید په خپل خپو ودرېږي همدغسې په خپله چې وګوري په یو په کلو کې اطراف کې زمونږ ځوانان ژوند کوي په خپل کلي کې دی یو باغداري را جوړه کړي ما د هغه زراعت متخصص نه دی مشوره واخلي همدغسې د یو ورکوټی کاروبار را جوړ کړي د ډېرو وړو وړو کاروبارونو څخه انسان میلیاردر کیږي خو په شرط د دې چې ته بار بار هڅه وکړې مشوره واخلي خپل هڅو ته ادامه ورکړي مسؤلیت احساس کړي پس انداز ولري او په خبره باندې ځان پوه کړي چې دا زه څه کوم او څه باید وکړم نو په هغه صورت کې ټول هیواد کې یو اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کیږي او په هغه سي دولت هم قوي کیږي
مننه مننه کور ودان ژوندۍ اوسې کله چې یو ځوان هغه هدف چې د پیسو در کېدو لپاره ټاکلی وي یا د کاروبار د پیل لپاره ټاکلی وي او دا وکول شي هغه هدف ته ورسیږي نو کېدای شي کورنۍ ورسره ښه شي او کله چې کورنۍ ښه شي نو په کراره په کراره ټولنې ته هم سرایت کوي ټولنه هم ورسره ښه کیږي کور ودان امینی صاحب تاسو بیرته راوګرځو حافظ صاحب تاسو ته راځم مخکې مو د حکومتونو ته اشاره وکړه چې دوی باید په دغې برخه کې یو څه زمینه برابر کړی ترڅو ځوانان وکولای شي کار وکړي. ما مخکې د انټرنیټ موضوع مطرح کړه، په انټرنیټ کې څومره ځوانانو ته اوس دا زمینه برابره ده؟ چې هلته ځینې محدودیتونه شته، خو لکه څنګه چې حکومتونه بدلیږي یا رژیمونه بدلیږي، هلته به دومره تاثیرات نه وي. دغه انټرنیټ نړۍ ته اوسني ځوانان څنګه د یو اقتصادي کارپوه په صفت ور تشویقولای شي چې هلته کاروبار پیل کړي؟
تر ټولو څخه د مخه د دوستانو د نظریاتو په احترام سره زه دا وایم چې ډېر شیان په کتابونو کې لیکل شوي نه دي، او هغه د ژوندانه په تجربه کې برسېره کېږي. او زه ډېر په تیوریک مسایلو باندې تمرکز نه کوم. هغه تجربه چې ما سره دي دا د اتاق د رئیس په حیث د افغانستان او په عین زمان د ایکو د اتاقونو د رئیس په حیث کې د لس هیوادونه پکې شتون درلودل. هره ورځ راپورونه راته او په عین زمان داسې جدي بحثونه کېدل، او یو کمیټه زمونږ دا د کاریابي او د ځوانانو د ودې د بزنسونو د ودې کمیټه وه. په ټولو کې د بستر سازی یا زمینه سازی د دولتونو په لاس کې دي او د لوی ملي مؤسساتو په لاس کې دي. پرته له هغه ځوانان هر عمره چې هلې ځلې وکړي او دا یې ودوس ویل چې کریډیت هم ورته پیدا کیږي، زه ورته وایم چې ډېر معتبر سوداګر لپاره کریډیت نه پیدا کیږي. ډېر معتبر تاجر خپل پیسې ورکړي دي بانک ته، خپل پیسې بیرته نشي اخیستلی. او شل میلیون ډالر یو نفر زمونږ دی اتاق رهبری غړي راته ویل چې ما شل میلیون ډالر په فلاني بانک کې دی، او ما ته دا لیمټ ټاکلی چې 15000 ډالر په میاشت کې ځینې واخله. او کچېری دا حساب وکړو په سل کاله کې باید دا خپل پیسې نشي اخیستلی او ایستلی د بانک څخه. باید د مشکل د رفع کولو لپاره په اول ګام کې باید مشکل په رسمیت وپیژنو. دوستان چې دا وایي ځوان ګرمۍ چې دا ځوان انګیزه نه لري، زه وایم چې ټول ځوانان انګیزه لري. وایي چې د طریقې نفع خود کس نیست، محتاج دلیل به اثرای دهن معلوم باشد کور را. اوس کم له کم یو میلیون ځوانان زمونږ لیسانس او ماستر او ډاکټر دي. دوی عقل هم لري، دوی انګیزه هم لري، دوی په ډیر امید سره خپل سبقونه ترسره کړي دي. مخکې ما د حکومت سره په شورا اقتصادي کې او په کمیټې اقتصادي شورا وزیران کې محترم ولسمشران ته درس کول چې تاسو لوی نیمګړتیا دغه دي چې د تعلیمي نظام د افغانستان د کار مارکیټ سره سمون نه خوري. د مثال په توګه موږ سل پونځه لرو په افغانستان کې چې پولیټیکل ساينسز سبق ورکوي، اما دا نلدوان یا وایرینګ کار موږ د پاکستان یا ایران څخه راواردو ګچ کار. نو په دې خاطر باندې په اول ګام کې حکومت باید د کلکولم یا نظام نصاب تعلیمي د هیواد د ملي ضرورتونو پر بنسټ جوړ کړي. اوس ډېر خلک تحصیلات لري، تعلیمات لري، ولې په هغه ساحاتو تعلیمات لري چې ورته تقاضا شتون نه لري ځنه په هیواد کې. دا چې تاسو وایاست چې په انټرنیټ کې دوی څه وکړي، انټرنیټ خو یو لوی نړۍ ده، خو هلته هم همدا راکړه ورکړه ده. د مثال په توګه په افغانستان کې چیرې
حافظ صاحب مخکې لدینه چې انټرنیټ موضوع ته تاسو ورشي اداره ته ځواب کړي، اوس چې حکومت باندې بندیزونه دي یا تاسو دغه د ملګري د مثال مو ورکړه چې دا پیسې له بانک نه شي سلی، په دغه څه ډول شرایطو کې نو ستاسو پان باندې ځوان کینی هیواد نه ووزي؟ کله هیواد ووزي په نور هیوادونو کې ورته څومره شرایط برابر دي چلته کار وکړي؟
نه زه دا نه وایم، ځکه چې هیواد خپل ځوانان ته ضرورت لري. لوی پانګه د هر هیواد دغه انساني او بشري قوا ده، او دلته موږ ډیر بایسدات ځوانان لرو. کله چې دوی ته یو زمينه برابرېږي په خارج کې او ساحت معنی ورته پیدا کیږي، دوی په نیویارک کې رقابت کوي، په جرمنی کې رقابت کوي، په یوروشیا کې، مسکو کې، په اوکراین کې، او په شرقي اروپا او په جرمنی کې دوی رقابت کولی شي. په دوبۍ کې، امارات متحده عرب کې ډېر زموږ سوداګران دي چې د عربانو په پرتله هم ښه کار کوي. نو دلته زمينه مساعد نه ده متاسفانه. دا چې ما ورته ویل اوس استاد څخه دا پوښتنه زه کوم چې تا تاسو وایئ چې دا موټروانی ونه کې یا مثلا ټیکسی وانی ونه کې او پیسې چې راځي ورته یو تشبس هغه تشبس چې تاسو ورته وړاندیز کوي کم دی. خو دا خو باید دولت ووایي چې په کوم ځای کې تشبسات مشبو دي او هلته کاروبار راتلونکی نه لري، او که تاسو غواړئ چې هلته رقابت وکړئ د نورو ډوډۍ له خولې څخه اخلئ. په کوم ځای کې دا امکانات شته؟ دا د اقتصاد وزارت دنده ده او د تجارت او صنایع دنده ده چې یو متشبس ته دا مشوره ورکړي چې په کوم ځای کې امکانات د ودې شتون لري. او لکه تاسو فرمایل چې په موټر چلول او ډرایوري کول خو ټول خلک دا کار کوي، اوس هته خپل استهلاک د موټر دوی نشي ګټلی. د ننګرهار څخه چې دوی راځي کابل ته او بیرته ځي خپل مصرف نشي پوره کولای. نو هغه چې تاسو وایست کلي خبرې خو سمه ده چې ښه وکوئ بد مه کوئ انګیزه ولرئ دا وکوي هغه وکوي، اما هغه کار چې دوی وکړي ستاسو مشوره څه دي؟ ستاسو دوستانو چې تاسو وایست چې دوی کم کار وکړي په مشخصه توګه، تاسو وایست چې په دغه ساحه کې کار ګټه نه کوي په دغه ساحه کې کوي، ځکه چې په تیوریک لحاظ د اقتصاد پوهنځي وظیفه یوه دغه دي چې د هغه معمولي کتابونو تر څنګ د اکتشاف لپاره چې کشف وکړي چې دننه په افغانستان کې کوم فرصتونه شتون لري، او دا فرصتونه برسیره کې خپل شاګردان ته درس ورکړي بیا وروسته په ټولنه کې دا مسله عام شي. نو زما عرض دغه دی چې زما درد دغه دی چې ما چې دا ټول څه مقایسه کړی یو کتاب مې لیکلی و، نه پوهېږم تاسو لیدلی که نه، مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان او امکان یک میلیون جای کار در کوتاه مدت. په دغه کې دا ټول هیوادونه مقایسه شوي دي چې په منطقه کې څه چیږي، په پاکستان کې څه حال دی، په ایران کې څه حال دی، په هندوستان کې د سیمې لپاره څه سپورټونه موجود دي، په امریکا کې څه کیږي، په جرمني کې څه کیږي، په جاپان کې څه کیږي، او په نور هیوادونو کې چې سوسیالیستي سیستم څخه کپیټالیستي سیستم ته راغلي دي هلته څه روان دي. نو په دې کې په ټولو کې دا برسیره شوي دي چې دا ټول هیوادونه خپل د ځوان نسل لپاره زمینه برابروي، هغوی لپاره په اول ګام کې لارښوونه کوي چې دا کارونه وکړي دا ګټور دي. دا کارونه رقابت کیږي او په رقابت تاسو پس پاتې کیږي، بیا او ته مالی سپورت ورکوي، هغوی لپاره بس پنه ورکوي، یعنی وړیا پیسې اول ورکوي، بیا وروسته چې دوی کاروبار وچلیدل هغوی ته قرضې ورکوي، او هغوی بیا د کار ځای نور ځوانانو ته برابروي. اوس مهال اوس استاد وفرمایل چې یو نفر و یو لک افغانۍ درلودل، په سل ځوان کې یو نفر پیدا کیږي چې یو لک افغانۍ لري. اکثرا غریبانان د خپل د ماخام دودۍ لپاره حیران ناست دي. داسې خلک اوس په کابل کې شتون لري چې ماستري په جیب کې دي او کراچی ګرځي. نو که هغه یو لک افغانۍ درلودل د خلکو د ترکاري خوبې خرڅول. نو په دې خاطر باندې مونږ تاسو خپل د ټولنې واقعیتونه باید په پام کې ونیسو. دلته هر عمره چې فقر زیات شي د دولت وظیفه زیاتیږي، ځکه چې یو علت د مشروعیت د دولتونه د فقر په مقابل کې مبارزه ده او د رفاه او سعادت لپاره او د اقتصادي ودې لپاره وردانګل دي. نو اوس پخوا هم زموږ حکومتونه اقتصادي کلنلارې نه درلودلې، اوس هم نشته دی. په هغه کې بیا نه د ځوان او نه د زوړ موقف معلوم نه دی چې څه کول پکار دي. نو په دې خاطر زما تمرکز په دغه دی چې باید اول حکومت خپل اقتصادي پالیسي ولري، په هغه کې د ځوانانو ځای او د تشبثاتو د پرمختګ مخصوص د سیمې یعنی هغه کوچنی او متوسط تشبثاتو د ودې لپاره دوی میکانیزمونه پیدا کړي، یو معین عادلانه قرضې ورته باید برابر شي. د کوم ځای څخه برابرېږي؟ خدا خو هم افغانستان خو بالکل تش نه دي، دا 3.1 میلیارد افغانۍ د خصوصي سکتور پیسې هلته دننه په دغه بانکونو کې دي. کولی شي دا مرکزي بانک او سم مدیریت وکړي، ویل چې دغه پیسې څخه 300 میلیون ډالر هغه ځوانان لپاره چې سم پروپوزل لري، سم د کار لپاره اراده لري، قرضه ورکړي شي. هیڅ نشته دی هلته. نو په دې خاطر باندې د ځوانان ملامتول زما له نظره ظالمانه دی او منصفانه نه دی.
مننه مننه حفیظ صاحب کور ولا حکیمی صاحب، تاسو تر ازو ک تاسو په پیل کې هم د پښتنو ته ځواب پلی چې حفیظ صاحب هم مطرح کړ چې پوس مال کې تاسو وړاندیز ځوان ته څه ده چې دوی څه کاروبار وکړي؟ لکه حافظي صاحب هم وویل چې حکومت مسؤلیت ډېر په دې برخه کې جوړیږي چې ځوانانو ته زمینه سازی وکړي تر څو ځوان کار وکړي. مثال هم ورکړو د نور هیوادونو سره هم مقایسه کړو. ستاسې په اند باندې اوس مهال افغان ځوان څه وکړي؟
خبره دا ده چې د حافظي صاحب په نظر د په احترام او هغه یو څو پوښتنې وکړي زه به هغه پوښتنو ته لاندې ځواب ورکړم. اصلا زما هدف دلته دا نه دی چې سلو کې یو کس وي که دوه وي که درې، دا خو امکانات لري. دغه یو کس چې دغه امکانات لري د تین څومره هغه په اعظمي شکل د دې پیسو نه استفاده وکړه. سیدا فقر کچا غربت تقریبا ډیر لوړ دی. د جمهوریت په وخت کې 80% او اوس تقریبا 90% کوي چې نویونه هم د زنو راپورونو په اساس لوړ دی. ستونزې شته، مشکلات شته. نو خبره دا ده چې دلته د حفیظي صاحب یو پوښتنه بله دا وکړه چې ستاسې وړاندیز څه دی. نو دلته ډېرې کاروبارونه، اول خدا دی چې متشبث باید وپیژنې چې څوک دی. دا هغه څوک دی مخکې وویلې چې دوی همیشه د نوو شیانو د ایجاد په فکر کې، دوی خطر قبلی، دوی چې دی بازار پلټي، دوی بازار تجسس کوي. هغه څه څه دا خلک څه غواړي، اټیوي څه دي، دا یو باس دی. د دې ترڅنګ دا کار کومګه وایو چې په سالم اقتصادي نظام یا په سیاسي نظام کې کیږي، دا صحیح ده. راز دې ته چې مشخصا په اوس حالت کې چې دولت اقتصادي سیستم ترڅنګ زموږ سیاسي نظام هغه یو لړ مشکلات لري، ستونزې دي، ځوان باید په خپل څه وکړي؟ دا چې ټول کارونه موږ یوازې د بل په اوږو. د څه کافي صاحب نه دا سوال وکړم چې د اقتصادي کړنلارو یادونه وکړه. د اقتصادي کړنلارې که یوازې تاسې وایئ چې زه د نظامونو طرفداري نه کوم چې اوس دا ستونزې شته دی، دا شل کالو کې تاسو د اتاق تجارت یا د صنایعو رئیس وایي، تاسې کومه اقتصادي کړنلاره پیشنهاد کړه د سرمایدارانو دپاره؟ تاسې په شل کلونو کې په دې ونه توانېدی چې د پاکستان سره د ترانزیت ستونزې حل کړي. د اپټا چې تاسې یو قرارداد ورسره لرئ، دولت ورسره لرو، دو تاسې بار بار دوی په میلیونونو دا په میلیاردونو ډالر کوي زموږ سوداګرو دوی د لاسه ورکړه. نو رزو دې ته چې ټول یو ډول دا چې زه خپله ځان ته کینم انګېزه ونه لرم، کاروبار نه کوم، او د بل په ولو باندې یوازې دولت ته دا صحیح ده چې دولت مجبور دی. ستونزې شته، ډېرې فابریکې، ډېرې د فابریکو مالکین دا اوس هم څو ورځې مخکې راپور نشر شو چې دوی وایي چې موږ د برق په 40% کې موږ 8 ساعته برق لرو. اس موږ ډېرې کار کوونکي چې دی هغه بیکاره دي، ځکه موږ نشو کولای مثال په ډول چې تولید وکړو. موږ د همدې تولید نه عاید لاسته راوړو په ساده استرا باندې موږ هغه ته مزد معاش ورکړو، موږ هغه ته امکانات برابر نو موږ نشو کولای. نو د برق دا یو غټه ستونزه ده. دا په شل کلو کې تیر شل کلونو کې یوازې
کمی څه کلندراتوي اوسني شرایطو ته پکتو باندې اوس کچرته موږ اوسني شرایط تحلیل کو ورته وګورو، افغان ځوان ته د نن د افغانستان څومره د کار زمينه برابر ده او کوم کارونه دي چې کولای شي؟ دا لنډه ته وایي.
نو به خو زه دغه باس چې دی یوازې دغه نه ده، دا ډیر خطر پیچلې باس ته چې تاسو راوړې دي، او دا په یوازې په یو سوال باندې یا په نیم سوال باندې دا به ډیر لوی باس دی. د اقتصاد لري هازه، د تیوري لري هازه، دا یو غټ باس دی. او موږ عملی برخه تم راځو، موږ به دې باندې کار کوو. نو خبره دا ده چې په اوس وخت کې د کار شرایط برابر نه دي، امکانات برابر نه دي، د کار زمينه حتی تنظیمي سیستمونه اوس شروع شوي دي. په تیرو شل کلونو کې چې څوک په دولت کې وو، ډېری خلک پیژنم چې هغوی اوس دندې نه لري، هغوی په کور دي. نو دغه ستونزه ده، دا مشکلات دي. په اوس وخت کې شرایط آماده نه دي، خو هغه څوک چې هغه خپلې پیسې ولري هغه کولی شي چې خپل وړوکی کاروبار شروع کړي.
هغه وړوکی کاروبار به ساسې پان باندې څه وي؟ لنډ راته ووایي چې وخت کم دی.
تاسو د مثال د خبرې ده ویل دا بده نه ده چې زموږ یو ځوان متاسفانه مخکې ډېری محصلین شاګردان د حافظي صاحب یادونه وکړه چې زمنګ نجار چې دی هغه د پاکستان نه راولو، زمنګ رګمال د پاکستان نه، زمنګ ګلکار د پاکستان نه، موږ د کسان نه لرو. څوک د کسان تربیه کوي؟ دولت په دې روشل کولو کې دې کار ته څه کړی؟ اولا د ټولو نه مهمه دا ده چې موږ خلکو ته انګیزه ورکړو.
خلق باید د دې په ګټو باندې پوي چې دې څه ګټې لري. حتی که زه تاسو ته یو ساده مثال درکړم، نئی په ټولنه کې د خلکو دغې په اقتصاد کې ونډه څه ده، د غرور څه دی؟ وایي زموږ په ټولنه کې دکان حتی گلی پران یو څوک زپې جنم چې د گلی پرانونو نه شروع کړي او اوس غټ سرمایدار دی، غټ کورونه لري، یو بل کاروبار. مثال په ډول فرصتونه شته، دولت تر څنګ چې موږ ټول مسؤلیت په خلکو ورکو باید خپل هم استفاده کار وکړو. دا د دولت ځینې مزیمه ده چې شرایط برابر نه دي، اوس باید آماده کړو، خو موږ هم باید لاس تر ځنې کینو.
مننه کور ودان حکیمی صاحب، ژوندی اوسئ. د خبرونې وخت کم پاتې ده. اغلی ستانکزی، تاسې ته راځم. ستاسې وروستۍ خبرې اورم. میرمنو ته مو چې اوس مهال په افغانستان کې ورباندې بندیزونه وضع شوي دي، توصیه مو څه ده چې خپل کار ته ادامه ورکړي او که نه؟
مننه. د ښځو وضعیت اوس په افغانستان کې چې لوی بس پې کوو، واقعا د زغم وړ نه ده. ښځه یعنی اوس کوی چې هېڅ په افغانستان کې وجود نه لري وضعیت کې د ښځې. نو تاسف سره باید ووایم چې ښځې بیا هم خپل همت له لاسه ورنه کړي. هغه خپل څه لږ امکانات چې لاس کې لري هغه باید په کار واچوي، بدیل ورته ولټوي که یو کار بندېږي. یوازنۍ لاره چې پاته ده همدغه ده چې ښځه یو څه تولید تجارت لاره ده، چې ښځه باید یو څه تولیدات ولري، کور کې یا خیاطي وکړي یا یو څه خوراکي شیان تولید کړي او بازارونو کې خرڅ کړي. نو ښځو ته همدغه کارونه پاتې په افغانستان کې. نو ښځو ته د ما وینا همدا ده، د ما پیغام همدا ده چې ښځه باید خپل همت له لاسه ورنه کړي. د ښځو ته باید دغه باندې باید بحثونه وسي، نړیوال باید په دې باندې فکر وکړي او د ته لاره پیدا کړي. د حاکم حکومت سره باید خبرې وسي، بحث ورباندې وسي، تر څو ښځه وکولی شي بیا هم په ټولنه کې فعال حضور ولري او یو څه لاسته راوړنه ولري.
کور ودان غلستانک زی مننه ژوندی اوسی چې تر دې دمه مو ما سره ملتیا وکړه. د تاسو څلور وړو قدرمنو، ښاغلی وحیدالله امینی ټولنیز فعال او همدارنګه د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پانزی او استاد سردار نعیم حکیمی، د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی او همدارنګه د ټولنیز او مدني فعال رابی ستانک زی نه چې په تیر حکومت کې په لوګر ولایت کې د مرستیال د لوګر ولایت د اقتصادي او ټولنیزو چارو مرستیاله وه. د تاسو ټولو قدرمنو نړۍ مننه، له تاسو اوریدونکو لیدونکو هم مننه چې تر دا دمه مو زموږ ملتیا وکړه. بله اونۍ هم په همدغې تړاو چې څنګه ځوانان کولی شي په افغانستان کې په دغې شرایطو کې ځان ته کاروبار پیدا کړي خبرې اترې کوو. ستاسې د نورو پیغامونو په تمه هم یو. تر بلې خپرونې ښې چارې.
لائے پسرخ کر دی چو کسان د دیو پشان تی زور ور دی د زړگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتانو سوداگر دی چپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا سمراو زڑور دی وقت بلگی چی برنگ دا کابل اخلما دیر خویونا د پی خبر دی انت آیا چشوی زور ورا د حجری یاران دی ما خوتن می د پری انډی والا نو ما خوتن می د پری انډی والا نو یو څو ستوري می د شپې انډی والا نو یو څو ستوري می د شپې انډی والا نو ما خوتن می د پری انډی والا نو